アジャベラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشه از ماجملن سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 5.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زره افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیې سره د موافقې په وروستیو پړاوونو کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زره افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیې سره موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. علمی بلخی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په وصولو کې دا خبره منلې او زیاته کړه چې د شپنه افغان کډوالو ته په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو په ترڅ کې شوې ده. اغلی بلخی وایي په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کولو او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونه خبرې کړي. ترکیه چمتو ده چې د 140 ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خاغلی بلخی هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه هم وغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. افغان چارواکو له قانوني لارو متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته د کارګرانو د استولو لپاره د هڅو د پایل خبره مخکې هم کړې وه، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملي اقدامات تر اوسه نه دي شوي او یا ډېر کم دي. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 1300 ټنو ترمنځ وي. د کرنې د وزارت ویاند اکبر رستمی تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 1300 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو، خو سږ کال انشاءالله تمه ده چې دغه زعفران تولید 1300 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي.
خغلی رستمی زیاته کړه چې د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 کال پورې به کچه 2 چنده لوړ شي. د کرنې وبخي خغلی رستمی زیاته کړه چې د افغانستان د زعفرانو د تولید کچه په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسي کال پورې به کچه 2 چنده لوړ شي. د کرنې وزارت وایي سکل د هرات، دایکنډي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په سباندې 15.5 جریبه مځکه زعفران کرل شوی. د افغانستان د زعفرانو ډیره برخه بهر ته صادریږي. د رستمی په وینا په هیواد کې دننه د زعفرانو د خرڅلاو له درکه په کال کې لږ تر لږه 15 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قوله ویل شوي چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له 9 پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې یو امریکایي پوځي او 12 نور کسان وژل شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون د اکانومست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د خوې ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینې ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمني، امریکا او د ناټو عموم منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناټو له عموم منشي ین ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپایي ستولتن خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ټوټې ټوټې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناټو لا هم ټاکون کې ټلواله ده. مایک پامپیو وایي فکر کوم چې ناټو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکون کې ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروبا د مکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې د ناټو له اوسني وضعیت سره د دې په وینا سمون لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هیواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. او په امریکا کې وی محکمې ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې خیریه ټولنې څخه د سیاسي او تجارتي ګټو د ترلاسه کولو په خاطر په 2 میلیونه ډالره نقدي جریمه محکوم کړي. دا نیویارک د سترې محکمې قاضي پرون ترامپ ته امر وکړ چې د غیر انتفاعي موسسو د یو ګروپ د زیان منولو له کبله 2 میلیونه ډالر ورکړي، څو هغه دعوه چې دولتي څارنوالۍ پیل کړې ده پای ته ورسیږي. دا دعوه په 2013 کال کې د ترامپ د بنسټ پر ضد پیل شوې وه چې په ترڅ کې یې د خیریه بنسټ په دوامداره غیر قانوني کارونو تورن شوی و. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د تازه رپورټ هرکلی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د افغانستان د شفافیت د څارې د اروایي د فساد پر ضد د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون وایي د اداري فساد د مخنیوي او په چارو کې د شفافیت په موخه د اګمارونو لپاره یو نوی برېښنایي سیستم جوړوي. دا چې دا سیستم به څنګه کار کوي په اړه یې رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ، هغه کمپنۍ یا شرکت چې د انتخاباتو ډیجیټلي یا برېښنایي چارې سنبالوي عدلي بنسټونو ته معرفي کړي. آیا افغانستان بنسټونه دا چاره کولی شي؟ په دې موضوع هم رپورټ لرو. کوم پلاوی چې چین ته تللی د افغان چارواکو په وینا وبخې، کوم پلاوی چې چین ته ځي د افغان چارواکو په وینا دا به د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو نېټه نه ده معلومه، خو چمتواله روان دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د ازادۍ راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. دا موضوع هم څېړو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی رپورټ هرکلی کړی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې خر پرمختګ کړی، خو رپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې پر ځای دي. د افغانستان د شفافیت د ساري اداره بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي. احمد تکل پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډیر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي. چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیش ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوي راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللي دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نه شي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
د اداري فساد پر ضد د حکومت د اصلاحاتو پر موضوع رپورټ فاوري ده. په دې لړ کې د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د ګمارون لپاره د نوي برېښنايي سیستم د جوړولو خبره کوي. د دې کمیسون چارواکي وایي د دې سیستم سره به د ګمارونو په برخه کې زیات شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. خو دا سیستم به څه ډول کار کوي او خلک ورته په څه نظر ګوري؟ خاطر پردیس پرې له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون لخوا د ګمارونو په برخه کې له پخوا ستونزې موجودې وي، خو اوس یاد کمیسون په دې برخه کې د شفافیت په هدف د نوي برېښنايي سیستم د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیسون د تعیناتو د برخې کمیشنر نجیب الامین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به نه یوازې شفافیت رامنځته شي، بلکې د کار په شرایطو برابرو کسانو ته به د دندې د نوملیکنې لپاره زمینه هم برابره شي.
خلکو ته دا اسانتیا ورکو چې یو کاندید یو ځل یو فورم ځانته جوړوي او دغه فورم په کومک سره بیا دې کولای شي چې مختلفو پستو ته اپلای وکړي. یو خواله دا ده، بل خواله د سیستم دا دی چې سیستم اوتومات ورته خبر ورکوي چې دغه بست اعلان شوی.
د ښاغلی امین په خبره په دې بهیر کې کله چې یو کس خپل اسناد یو بس لپاره دې سیستم ته دننه کړ، د بیا لپاره اړتیا نشته چې د بل بس لپاره اسناد بیا له سر ورټول کړي. هغه وایي دا سیستم په اوتومات ډول د کاري فرصتونو اعلانات د ثبت شوي کس ایمیل ته ورستوي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکی میسم د دې سیستم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د کمیسیون پخوانی سیستم سخت او زیات وخت یې نیوه.
دا سیستم چې د اصلاحات اداري کمیسیون څخه جوړه شوې ده، موږ د سیستم استقبال کوو او د دې سیستم له لارې خلک کولی کولای شي په ډیر لږ وخت کې په امتحان کې ګډون وکړي او داس هم د تخلف لارې هم بندوي.
په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان څېړونکی ناصر تیموري کڅه هم د دې سیستم د جوړېدو هرکلی کوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې اعلان شوي بسونه باید د سیاسي چلند ښکار نه شي.
اما نیاز است به غیر سیاسي کردن پست های کلیدی
اړتیا شته چې له اعلان شوو بستونو سره سیاسي چلند ونه شي. موږ ډېرې بیلګې لرو چې بس به اعلان شو، خلکو به ورته نوملیکنه وکړه، خو د سیاسي فشارونو له امله به بیا بل کس ورته بریالی شو.
اما میبینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
نوی جور شوی سیستم په لومړی برخه کې عالی او متوسط بستون ان تر مدیریت کچې پوری تر پوښښ لاندې راولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو اوري او سمک سهارنې نیم ساعته خبري مجله ته غواکي. اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښې ته کتنه کړي چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستانه دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې ووژل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وسوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور له منځه تللي موټر او ګڼ سوځلې مړې ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډېر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 60 کیلومتر کې رودکی سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي. په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي وو، هدف یې څه و او که نه و نو څوک وو؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړیو به د یو بل ژبه نه ویله، خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړ پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کاوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي، بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه، مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلي دلیل وو.
دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ عدلي بنسټونو ته معرفي شي. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې له دغه کمپنۍ وغوښتل چې له کمیسیون سره شوې هوکړه په سمه توګه عملي کړي. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایي له قانون سره سم هغه مهال چې د قرارداد له مخې له صلاحیتونو ناوړه استفاده شوې وي څېړنه او مجازات کیدای شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د درملو کمپنۍ د خپل فعالیت جزئیات د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نه دي شریک کړي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمي د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
کمپنۍ درملو باید طبق همو قرارداد کې با کمیسیون انتخابات کړي.
هغه وایي د درملو کمپنۍ باید هغه قرارداد له مخې چې د انتخاباتو له کمیسیون سره یې لري او هغه ژمنې چې له سیاسي ګوندونو سره یې کړي عمل پرې وکړي. کچېرې له ملوک نه شکایت وسو او معلومه سو چې درغلی سوي او پاک رایه له ناپاک رایه نه دی بیلې کړي، زمونږ لاینه کو به عدلی او قضایی بنسټونو ته لمعرف کېدو لري نه وي. دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له 4500 زیات شکایتونه چې له دوی سره ثبت شوي وو رسیدګي ورته سوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وینا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتي رئیسان او زورواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي. اوس سوال دا دی چې آیا عدلي او قضایي بنسټونه د دې صلاحیت لري چې د درملوک جرمنۍ کمپنۍ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خلکو د بایومیټریک رایو د تصفیې مسؤلیت یې لري عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. د افغانستان د حقوقدانانو اتحادیې غړی وحید فرزه هغه وایي له صلاحیتونو ناوړه استفاده د قراردادونو له مخې د رایو بدلون لکه درملوک د هېواد د قوانینو د جزا کوډ د شپږم فاصل له مخې د محاکمو له لورې د څېړنې او پلټنې لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې زر تر زره د رایو د محلونو د بیا شمیرنې کارونه پیل کړي. دغه کمیسیون ټینګار کوي د انتخاباتي محل ویش نقص ورته د منلو وړ نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اقره په درویشتمه د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په چین کې د جوړیدونکي بین الافغاني غونډې نیټه لا نه ده معلومه، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان په رسنیو کې د دغې غونډې په اړه بحثونه تاوده شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وایي هیلمن دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمښت ښودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي.
د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. جیمی فلای پرون په سویس زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همداراز ټینګار کړی چې هغه ژورنالیستانو ته هم د فعالیت د دوام اجازه ورکړل شي چې د کار د جوازونو د ادبار موده یې پای ته رسیدلې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ژورنالیزم لوړو اصولو ته ژمنه ده او له دې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسېدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې 6 ژورنالیستانو ته د 6 میاشتو لپاره او یوه ته د 3 میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو 11 تر اوسه ځنډېدلي دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمام سازمانهای خبرنگاری در داخل تاجیکستان، تمام سازمانهای خبرنگاری در بیرون از
تاجیکستان، تاجیکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجیکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادۍ راډیو له خبریالانو سره د مور مایری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادۍ راډیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای په ترکیه کې د لزګونه زر افغان کډوال لپاره د قانوني کاری فرصتونو د برابرولو پر موضوع له ترکیه سره موافقه په ورستیو پړاوونه کده. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 38 میټریک ټنو او 40 میټریک ټنو ترمنځ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
زمانو محمد کامران الکوزای د غزنی اوسیدم.
څه کار کوي؟
کامرامین یم.
څوري وخت کیږي چې کامرامین کوي؟
لاس کال به کیږي.
خدا خو ډیر کله نه کیږي. په دا کامرامین کې جالب څه دی؟
جالب یو شیدا دی کې هغه خلک چې موږ ویني کله چې موږ فلم اخلو د هغې ډیره ساده ده چې موږ په دوربین کې وګوري خلکو ته. اکثره وخت چې زه د کامرې نه لرې کېږم د ښه شي د کامرې د دوربین نه د خلکو وګوري، دی فکر کوي چې موږ کوم بل څه په دو کې وینو.
ته چې څه ډول فلم اخلې ته خوند باندې اخلي؟
ډیری وخت طبیعت چې اخلم، کله چې د دې تصویر اخلم او کوښښ کوم چې هغه خپل نهایي هنر په دې کې ځای کړم.
ځینې داسې شیان دي چې سړی دردوي. ته چې کوم فلمونه اخلې چې تا دردوي؟
د همدې دردولو په خاطر باندې خو کله کله د زړه کېږي چې د لدې دندې سره خدای پاماني وکړم. ډیری وخت د بد مرغه چې په د افغانستان په ناخوالو کې راګیر یو، ډیری وخت ځمه چې هغه ناخوالو کې راوخلم. نو کله چې بد پیښې زه ګورم او هغه زه تصویر اخلم، د لمر پر ډیر بد وخت وي.
کله کله داسې غونډو ته هم ځئ، د غونډو فلمونه مخلئ؟
هو،
زه یې وشي ډېر حیران کړی یم کله چې زه ځینو تلویزیونونو کې یا په ځینو نورو ځایونو کې ګورم چې غونډې دي یا فوټبال دی یا کرکټ ده، کیمرامینان اکثره وخت دغه نجونې راخلي. تاسو هم دا کار کوئ؟
هو، کله کله همداسې کېږي.
ولې اخلئ د بیا؟
ځکه کله چې لیدونکی تلویزیون ته ناست وي، ټول هغه څه ویني چې دی ورڅخه خسته شي. کله باید داسې یو تصویر هم دی ته وړاندې شي چې دی علاقه پیدا کړي چې پاتې شي د تلویزیون سره یا دغه ویډیو سره چې هغه دی ګوري، دی فکر وکړي چې داسې ویډیوګانې هم شته چې په کتلو باندې ارزي په دغه کلیپ کې.
داسې د انجلۍ در اخیستې ده یا د کیمره ورته نصب کړې ده، سپک کړی یې، ښکنځلی یې؟
تر اوسه پورې خو زه ښکنځلی چا نه یم، خو دی کوښښ کوي چې په یو ډول باندې د کیمرې څخه مخ تاو کړي یا مخ پټ کړي.
دا هنر ده که دا کسب ده؟
زما په نظر کېدای شي دواړه واوسېږي.
ته چې دغه هنر هم بولې کسب هم بولې، پرس که موږ به یو وار هنر وبولو، دا چې ته هنر کوې څومره مینه ورسره کوې؟
باور وکړئ چې کېدای شي دا موضوع ډېره تکراري هم واوسېږي. د ډېر کوچنوال نه زما هم دغه لکه خلک چې د ما کیمرې ته ډېر په خوشحالۍ راځي چې ما په کیمره کې وګوري، زه هم عین شی د دوی په شکل باندې مې کوښښ کوو چې زه یو وخت کې کیمرامین واوسېږم، ما کیمره راسره وي، د خلکو تصویرونه واخلم او خلک زه خوشحاله کړی شم چې زه د دوی تصویرونه اخلم.
ځینې وخت په بازار کې د کلیوال خلک نارې در پسې وایي چې راسه یوه قسم واخله، راسه یوه قسم واخله، که څنګه یې؟
او کله کله کوشش کوي چې ودرې بغل ته وایي چې عکس مې واخله یا مثلا زما عکس په څو اخلي.